د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د غبرګولی جوزا میاشتې 22مه او د جون 11مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې په وروستیو هڅو او پرمختګونو خبري کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په هیله 3000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو اندېښنې شته چې یو شمېر ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. یو قطری ډیپلومات ویلي افغانستان کې به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. یو افغان پلاوی به نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي، او د تاجکستان پارلمان هغو کسانو ته سزا وټاکله چې د کرونا ویروس په اړه سپارښتنې له پامه غورځوي. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هوارولو لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. مطلق بن ماجد القحطاني دا هیله پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال څرګنده کړه، او ژمنه یې وکړه چې قطر به د افغان سولې په بهیر کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هم په وروستیو کې هیله ښکاره کړې ده چې له طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي. مطلق القحطاني روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره پکې خبرې کولې. طالبانو په زابل کې د حکومت اته تنه بندیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنیو ته واستول شول، او د پټکو دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې وشو، طالبانو ژمنه کړې چې تر زرو پورې به د افغان حکومت زندانیان خوشې کوي، او په بدل کې به یې حکومت تر 5000 پورې طالبان له بنده آزادوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تر اوسه یې 3000 طالبان له زندانونو خوشې کړي، او طالبانو د دوی 270 زندانیان پریښي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړ، څرګنده کړه چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي، او د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په ارتباط به له ایراني لوري څخه وضاحت وغواړي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران په یست ښار کې له ادعا سره سم د ایراني ځواکونو له لوري پر یوه موټر چې افغان کډوال پکې سپاره وو ډزې وشوې، چې په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تیره میاشت هم له ایران سره پر پوله له ادعا سره سم یو شمېر افغان کډوال ایراني سرحدي ځواکونو وهلي وو، او هریرود سیند ته یې اچولي وو. له دغو پیښو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې وشوې. بل لور ته یو شمېر ایراني رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوی په وینا خبر ورکړی چې په لنډ راتلونکي کې به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کابل ته سفر وکړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان د شمال د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاروالو 6 تا جسد کشیدیم.
شپږ جسد مو سهار راوویستل، دوه تنه مو بهر تلفات لرل چې ټول تلفات اتو ته ورسېدل. د ژغورنې هڅې روانې دي. چاودنې سختې وې ځکه زموږ کارونه ورو پرمخ ته ځي. په دې کان کې د سه شنبې په ورځ چاودنه وشوه چې دوه تنه یې د ستیو وژل شول، او 14 تنه نور دکان دننه په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمې پر مورچر د سړک د غاړې د ماین چاودنې یو کس دوه سرتیري وژل، او دوه نورې ټپیان کړل. د پاکستان پوځ وایي چې دا چاودنه میرانشا ته څیرمه شوې. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که به پروايي سره بل کسته په کورونا ویروس انتقال کړ مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شو. هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له 2 تر 5 کلونو پورې به زندان شي. هغه کسان چې کورونا ویروس یې 2 ځله په بې پروايي نورو ته انتقال کړی دی په 10 کاله بند به محکوم شي. همداراز که چا قصدن نور په کورونا ویروس اخته کړل 10 کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون هدف د خلکو مجازات کول نه بلکې له کرونا ویروس څخه د خلکو ساتل دي. د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوي چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. د دینی ازادیو په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال سام براون پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل د وروستیو پرمختګونو په خاطر دا دواړه هیوادونه سودان او ازبکستان د هغو هیوادونو له ډلې ایستلی شو چې د ځانګړې اندېښنې وړ دي. ښاغلي براون زیاته کړه چې د نړۍ په ډېرو ځایونو کې د دې پر ځای چې خلک دینی ازادي رعایت کړي د دینی ازادیو په ځپلو عادت شوي دي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته ده ازادي راډیو .com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل کې چارواکو سره د سولې پروستیو پرمختګونو غږیدلې.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملی اقداماتو د ورکام او نایلان سوي اوربند په اړه خبرې اترې وشوې.
داسې اندېښنې شته چې یو شمېر خوشي شوي طالب بندیان ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي، خو حکومت وایي دوی سولې ته د ښه نیت لپاره تر اوسه 3000 بندیان آزاد کړي او دا لړۍ دوام لري.
امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست له مخې خلاص کړي. امید شته ده چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري. دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي.
په پکتیا کې د زدران میشتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي دولت تیر 2 لسیزو کې دوی له پامه غورځولي. نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد د مبارزې غوښتنه کړې. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8:00 دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې لپاره ډیر ښه فرصت برابر شوی او د ده په خبره واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. خلیلزاد دا خبرې پرون په ارګ کې وکړې او افغان چارواکو ته یې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه چې دوحې او اسلام آباد ته یې وکړل معلومات ورکړل. د ارګ په غونډه کې د احتمالي بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې پر یو لړ اقداماتو هم بحث شوی. د موضوع تفصیل د احمد شیبار په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د احتمالي بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې او پر دې بحث وکړ چې د دې خبرو تر شروع کېدو مخکې باید څه وشي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخن مینهپال د ولسمشر او زلمی خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړل.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملی اقداماتو د ورکام او نایلان سوي اوربند د دوام پر سرنګوالي او د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو د ژمنو په اړه خبرې اترې وشوې.
له زلمی خلیلزاد سره تېره ورځ ناوخته په ارګ کې 2 غونډې وشوې. په یو غونډه کې ولسمشر اشرف غني او یو شمېر دولتي چارواکو برخه واخیسته او په بل غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون وکړ. له ارګ څخه په خبره شوي بیان کې راغلی دي چې زلمی خلیلزاد د قطر او پاکستان د وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د واشنگټن هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. خلیل زاد زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه چمتو دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. خلیل زاد روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړ او د دوشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سېشنبې په ورځ هم هلته و، بیا له هغه ځایه کابل ته راغی او د خلیل زاد د کابل تر سفر یو ورځ مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د دغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جنرال فیض حمید په ګډون له یوه پلاوي سره کابل ته ولاړ. د پاکستان د دغه جګپوړي نظامي پلاوي له سفر سره سم افغان حکومت تمه ښکاره کړه چې د سولې بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا دریس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تېره اونۍ یې ویلي وو بین الافغاني مذاکرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلې شي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس اژانس ته پرون وویل چې د جون په 15مه یعنې راتلونکې دوشنبې به د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د کابلوف په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې به دی د روسیې، زلمی خلیل زاد د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون له زلمی خلیل زاد سره په ارکې د غونډې پر مهال وویل چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره به حکومت له بین المللي ټولنې سره یو ځای هڅې وکړي.
د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف یو ګټور ګام دا بلل کیږي چې افغان حکومت له خپلو زندانونو درې زره طالبان پریخي او چارواکي وایي دا لړۍ به دوام وکړي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن یو شمېر دغه کسان بیرته جګړو ته مخه کړي. له بنده یو شمېر خوشي شوو طالبانو ویلي که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسي جګړې ته به دوام ورکړي. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان حکومت د زرګونه طالب زندانیانو په مخ د زندان دروازې خلاصې کړي، خو په دې هیله چې د سولې خبرې پیل شي. اوس داسې اندېښنې پیدا شوي چې ممکن یو شمېر خوشي شوي بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د یو خوشي شوي زنداني محمد داوود خبرې راخستي. 28 کلن داوود ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکړي. نوموړي چې 9 کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په فاریاب ولایت کې ونیوو او په دې وروستیو کې له زندانه آزاد شوی ویلي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. افغان حکومت ویلي د ښه نیت لپاره یې زرګونه طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د خوشي کېدو نیت هم لري. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ملکیانو د ساتنې څانګې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه دوی 3000 زندانیان پریخي او د غلړۍ به دوام وکړي. ښاغلي خادم وویل د طالبانو یو پلاوی د طالب زندانیانو خوشي کېدل څاري.
موږ په خبره شمنه وفاق کړی ده د اصلا د تلپاتې صلح در اتک د پر د افغانستان د حکومت ژور تعهد خي. امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست لمخې خلاص کړي. د لیستون لمخې د بندیانو خلاصېدل په خپل ذات کې د اعتماد جوړونې لومړی قدم دی. موږ چې کوم بندیان خلاص کړي دي لیستونه مو د طالبانو سره شریک کړي دي. همداشان دوی باید دغه لیستونه تدقیق کړي، تایید کړي او قدم په قدم مخکې لاړ شو او زموږ بندیان چې کله خلاصې دي د هغوی د تدقیق لپاره، د هغوی د تایید لپاره هم باید دوی زموږ سره لیستونه شریک کړي. ولې امید شته چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري، د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي او نور هم صلح ته څو قدم نږدې شو.
فرانس پریس خبری اژانس د یو افغان چارواکي له قوله ویلي خوشي شو کسانو کې هغه طالبان هم شته چې ځانمرګو ته یې روزنه ورکوله او یا یې هم د ځانمرګو بریدونو د واسکټونو په جوړولو او د بهرنیو په برمته کولو کې لاس درلود. افغان حکومت بیا له هر خوشي شوي کس نه یو لیکلی تضمین اخلي چې بیا به د جګړې لیکې ته نه ورځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې خوشي شوي طالبان به د جګړو ډګر ته نه ورځي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکي شفیق امین ازادي راډیو ته وویل هیلشته چې خوشي شوي طالبان به بیا جګړې ته نستنیږي.
خب تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته من فکر میکنم که
دای وایز ما به فکر تر هغو چه اوربند و نشی داداد نشته چه خوششوی زندانیان با بیا جگلی تنستنیگی خب فکر کوم طالبان دیتا که تا متوجه شوی چه دا کار امریکا حکمت او خلکو تا یه ولوی اندیخ نده فکر کوم طالبان خپل خوششو و کسانو تا سپارخته نکلی چه لخوشکی دو روز تا باید جگلی تستانه نشی
اینها وارد جنگ نشه دوباره
فرانس پرس خبری آژانس وایی یو شمیر خوشی شوی طالب زندانیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه غوسه دي د امریکا او طالبانو په هوکړه کې چې په قطر کې لاسلیک شوه طالبانو امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې پر ځواکونو به یې برید نه کوي خو په دې شرط چې دغه ځواکونه به تر راتلونکي کاله وځي اوس فرانس پرس وایي که چېرته آزاد شوي طالبان بیرته جګړې ته ورګرځي د طالبانو د جګړې ډګر لس سلنه نور هم ورسره پیاوړی کیدلی شي له دې سره سره د کړکیچ په نړیوال سازمان کې د افغانستان کارپو اندریو واټکنس وایي اوس تر بل هر وخت زیات اوربان ته هیلې زیاتې شوي او نوموړي ویلي دا بهیر باید چټک شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي هم ډاډ ورکړی چې خوشی شوي طالب زندانیان به بیا د جګړې ډګر ته نه ځي
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو
نړیوالو ورځپاڼو هم د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو تبصرې کړي فریبا ظاهر د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې
د افغانستان حکومت اعلان کړی چې په بشپړ ډول طالبانو سره خبرو اترو ته چمتووالی لري خو آیا طالبان هغه کسان دي چې خبرې ورسره ممکن وي دا پښتنه فارن پالیسی خبرونه مطرح کړې ده د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته ګامونه ورنږدې کیږي د دې ډلې په څو برخو ویشل کېدل شایي د بحران د هواري لپاره رامنځته شوی هیلې له خطر سره مخامخ کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه او اسلام آباد کې د طالبانو لاس او پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي کابل ته تللی څو د افغانانو ترمنځ د خبرو د عالی بهیر د پیلېدو لپاره د ټولو لورو ترمنځ توافق ترلاسه کړي فارن پالیسی لیکي شایي طالبان په راتلونکي کې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې سیاسي لوبغاړي بدل شي خبرونې د ازادي راډیو د یو راپور په حواله هم یو ټکی راخیستی چې شایي د طالبانو یو بیل سوې ډله د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو په غړیتوب سره رامنځته شي فارن پالیسی په یو بل مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د کورونا وایروس له کبله مړ شوی دی خو طالبانو د خبر رد کړی د خبرونه په لیکنه د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب شاید د ډلې مشر سي ځکه د طالبانو ځینې لوړ پوړي مشران په کورونا وایروس اخته شوی دی د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو کمزوري کېدل به د افغانستان د حکومت په ګټه وي خو دومره نه چې په دې پوه نسی چې لچا سره د سولې خبرې وکړي د افغانستان د حکومت یو چارواکی فارن پالیسی ته ویلي چې غواړي طالبان سره یو ځکه د هغوی بیل بیل ډلې کار ستونزمنوي دغه چارواکی فارن پالیسی ته ویلي چې تر دوه کاله د مخه پورې د طالبانو مشرتابه د جهاد له اشغالګرو څخه د خلاصون او مذهبي اساساتو په اړه خبرې کولې خو اوس د په وینا هغوی یوازې د پیسو او قدرت په فکر کې دي ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس پر وضعیت تبصره کړې ده چې اوس په ولوی بحران بدل شوی دی د خبرونه په لیکنه د څو لسیزو جګړو له کبله د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن شوی او اوس د هیواد د کورونا وایروس د خوریدو د څارنې وړتیا نه لري د مطلب په دوام کې راغلی په وایروس ککړو تجهیزاتو او افرادو د ناروغانو کسانو درملنې د دې هیواد وضعیت لا نور هم کړکیچن کړی دی ډیپلوماټ د تیرونی راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلی په افغانستان کې څه باندې 50 روغتیایي کارکونکو په کورونا وایروس سخته شوی دی افغانستان په مارچ میاشت کې قرنټین اعلان کړ خو د لیکوال په خبره دا اقدام د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره موثر نه و په دې موده کې د افغانستان غونډیو په موقت ډول د هیواد سره خپل پولي او تړلې چې له دې سره د خوراکي موادو د کمی دوستون راپورته سو او په نتیجه کې د افغانستان په بازارونو کې د موادو بیې لوړې سوې ډیپلوماټ خبرونه د مطلب په پای کې لیکي اوربند ته د رسیدو په برخه کې د جګړو د شکل خو او ناکامي د دې سبب سو چې په افغانستان کې کورونا وایروس ته پسمه توګه پامونه سي او په نتیجه کې زرګونه کسان له دې وایروس اغیزمن شول
په پکتیا کې د زدرانو مشتو درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیر 19 کلونو کې له هر ډول پرمختګ نه محروم شوي دوی وایي ګرد سیړی وز زدران او شواک ولسوالۍ د پرختیای پروژو روختیا او امنیت ترڅنګ په یو شمیر نور برخو کې لپاره مغورځول شوی په دې اړه پامکړې د احسان آریان راپورته
شواک ګرد سیړی او وزی زدران په پکتیا کې د زدران مشت ولسوالیو په نوم یادیږي اوسیدونکي د سه شنبه په ورځ د ګردیز ښار په غازی امان الله خان فوټبال لوبغالي کې راټول شوي وو څو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړي دوی وایي چې د بې عدالتي ورسره له تیرو 19 کلونو راهیسې روانه ده او نوره د زغم وړ نه ده قومی مشر حکیم خان صدران په خپل خبرو کې وویل
مونږ ته خپل حقوق نګر کړی نور دا زبرېدنا او دا حقوق د صدرانو ولستا د زمونږ ور نه دي نو نس کالا کې ډېر پیښې شوې ډېر د مونږ حقا حقوق ته شوې دي
د دې غونډې یو بل ګډونوال اجی نوروز بوویل چې نه یوازې د امنیت بیا رغونې او تعلیم په برخو کې ورته کار نه ده شوی بلکې د حکومت او طالب دواړو لوري سخت زورول شوی هم دی
دولت خانه می ته مشکل ده طالب خانه می ته مشکل ده میګ د زادونو کوم نه ده دولت نه ټول نه دا خو چې مشرم کوي او کې مشرم کې دا بیا برکت کوم څه پر مکتبینه نشته د پروژې د زادونو په منځ کې نشته
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زادران د زادران مشت ولسوالیو د اوسیدونکو سنی وضعیت پاړه حکومت او د سیمه اوسیدونکو دواړه ګرم بولی خو په ولایتي اداره یې غږ وکړ چې د خلکو ستونزې واوري د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل چې په یاد ولسوالیو کې ولایتي ادارې په دې ورسیو کې د بیا رغونې او شمیر کارونه ترسره کړي خدا هم منی چې دغه محروم سیمه لا ډیر کارته اړتیا لري
په تیر لاند وخت کې د ګرد چېړی ولسوالی رسمي کېدل شوا ګرد چېړی وز زدران کې 15 خوانځو او دوه کلینیکونو ودانیز چارې تر سره کېدل د وارداتي برېښنا د سب سټېشن او د ویشتې شبکې کارونه تر سره کېدل او د لسګونو پروژو په لیکېدل د ولایتي ادارې ځنګړې پاملرنه خې خو لیدا بسانه نه کوي
شواک ګرد چېړی او وز زدران د خوست او ګردیز په سرک یو په بل پسې پرته هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره اوسیدونکو لن امنۍ بې سوادۍ او بیکاری کړيږي او له همدې عمله تر اوسه په یادو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ کومل څه هم موجودیت نه لري احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
وس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته اروپایي ټولنې له آنلاین شرکتونو غوښتي چې د کورونا وایروس په اړه د ناسم معلوماتو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي
اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې روسیا او چین داسې تبلیغاتو ته مخه کړې ده چې دیموکراسي ته په ټیټه سترګه وګوري او خپل ښه تصویر اېرا کړي په هغه سند کې چې پرون خپور شو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د کورونا په اړه ناسم معلومات خپرې شي او یو شمېر درېیم هېوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین آمدن د اروپایي ټولنې او شاوخوا ګاونډیو هېوادو په اړه ناسم معلومات خپروي په دې سند کې ویل شوي دي چې روسیا او چین د ډیموکراتیکو بحثونو د کمزورۍ هڅې کوي او غواړي چې ټولنیزو اختلافاتو ته لمن ووهي بل لور ته هڅې کوي چې د کووډ 19 په ارتباط خپل ښه تصور نورو ته وړاندې کړي راپور څرګندوي چې د کورونا وایروس له خپرېدو سره معلومه شوه چې ناسم اطلاعات په اروپایي ټولنه کې هم دیموکراسۍ ته او هم په دې ټولنه کې د خلکو روغتیا ته زیان رسوي په دې لړ کې چې کوم اطلاعات بلارې او خطرناک بدل شوي دي په هغوی کې به دا ده چې وایي د ځینو کیمیاوي مایعاتو څښل کورونا وایروس ته ګټه کوي یا د لاسونو وینځل د کورونا په مخنیوي کې ګټه نه کوي اروپایي ټولنې له یو شمېر پاڼو لکه ګوګل فیسبوک او ټویټر څخه مننه کړې ده چې په میلیونونو بلارې اعلانونه یې لري کړي دي همدارسې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترو ډیجیټلي شرکتونو ستاینه کړې ده چې د کورونا وایروس ته ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده او ډېر دقت یې کړی دی د ارزښتونو او شفافیت په برخه کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویرا یوروا خبریالانو ته پرون وویل هغه راپورونه چې د شرکتونو د خپلو میاشتنیو فعالیتونو په اړه ورکوي چې د کورونا وایروس خپراوي په اړه د دې ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده باید تر دې مفصل وي چې تر اوسه یې خبره کړې دي د زیاته کړه چې شرکتونه باید خلکو ته دا زمینه برابر کړي چې نوي ګواښونه په مستقل ډول تشخیص کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د جانس هاپکنز د پانتون د معلوماتو له مخې و اشاریه شپږ میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې څه باندې څلور لکه دوولس زره کسانو خپل ژوند تر اوسه له لاسه ورکړی او له دې ډلې یو لکه اتیا زره یې د اروپا دي.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړې د هواري لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. طالبانو په زابل کې د حکومت اته بندیان خوشي کړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپلو کورنیو ته واستول شول او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي او د افغان ګډو کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په اړه به وضاحت ترې وغواړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان په شمال کې د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه لا هم پلټنې روانې دي او تر اوسه بند کسان په بشپړ ډول نه دي ژغورل شوي. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمې پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او د تاجکستان د پارلمان پریکړه وکړه چې هر چا که په بې پروايي بل کس ته کورونا ویروس انتقال کړ مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
صفت ګل.
صفت ګل ورور، تاسو کوم کاروبار کوئ؟
موږ د موټر شاهي کاروبار کوي. بس الحمدلله موږ ته خپل نه په کپ کې پیدا کیږي.
تقریبا څومره وخت کیږي دا کاروبار تاسو کوئ؟
دا وته نه ګل کیږي چې کوي په لګیای.
دا کاروبار د څنګه ذهن ته راغی؟ څنګه مو شروع کو؟ ولې مو دا کاروبار انتخاب کړ؟
خو بس غریبات او بل چر روانه مې کوي چې صدقه وسوږي.
تقریبا د ورځې به څومره موټر تاسو ته راځي چې وای مینځي؟
سلور پنځه دغه غوټ راځي او لاس بیرز دغه وړه راځي. او سلور پنځه کسونه ورنه کې مصروف وي، نور څه کې نشته. سره
کله مثلا سیزن راځي، لوی اختر، کوچنی اختر یا نور ورځې وي، نور کسان هم در سره وي؟
یغه کې داس یو دوه کسونه روانځي چې کنه یت بری کسونه چې سمانه پټوي کنه او ګاډي ماټي ته مشکل نه جوړوي. داسې کسونه روانځي او نه رب یمخ خپل ورنه وی الحمدلله.
وړه ګاډي فکر کوم ژر او په کم وخت کې منځل کېږي، او لوی ګاډي به شاید ډیر وخت ونیسي.
می غاټ وادي پپینه چې غټ ګاډه ودرېږي، بس دوه کسونه لګیا شي، دوه ډیر لګیا شي، یو کس کېږي و چې ولې تا
کم یو ډیر وخت نیسي.
غټ موټر وخت نیسي خو یې لګو مغام کې ویری پایو.
فقط تاسو دلته د ګاډي منځي کنه کزین کوم اورز هم ودرېږي اغه مرته ورکوي؟
اغه مې بس خلی به ته وخی چې دغه کومنې ماته ده یا دغه دس پښې دي کنه به ته وخی نه راځي خپل جوړوي.
د ګریس همداشن د هوا د موټر د جلې منځل دغه نور خدمات خونه وړاندې کوي.
جلې منځي او د ګریس ولر د پنچره ولا غیره سره ویل لمبا چې داس مهم کسنیو کنه بس یې ته وروغړو.
دغه کاروبار نو د کور ژوند څنګه دی؟ مصارف، مریض او دغه نور شان خدي؟
یار الحمدلله به خیر، شکر دی خدي.
یعنی فکر کوي دغه کاروبار به تاسو لم دوام ورکوي؟
ها ان شاء الله.
کاروبار مخ کیږي ورستر بلې کنه یو څنډه زکم زورې کیږي؟
نه الحمدلله مخ کې خو خوز دغه کورونا وایره شرغلي کسه بل د سر ډیر کې ضعیف شوی دی.
تاسو ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وایي چې د افغانستان خلک د کورونا ناروغي جدي و نه ګڼي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان دغه ویروس په چټکۍ سره خپور شي. همدې اوریدونکو په یو بل پیغام کې لیکلی، البته اوریدونکو میر احمد ملت پال دی له هلمند، وای د کورونا د مخنیوي لپاره دلته کمپاین د واکسین کمپاین پیل شوی، خو دی اوریدونکو نه دی ویلي چې دا څه ډول واکسین دی، ځکه چې تر اوسه په نړیواله کچه هم کوم واکسین کورونا ته نه دی جوړ شوی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلی وای چې په هر قیمت وي باید چې سوله وشي ځکه چې جګړه کې هیڅ څوک ترقی او پرمختګ نشي کولای. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري ورو ورو ورسېدو. د دغه سهارنۍ خبری مجله پای ته په کابل کې ونیمه بجې شوې. سید سمی عباس راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. عباس صاحب ستړي مشئ.